Club. تازه‌ای را دو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې د مو خبری مجله د نیم ساعت ده. د ازادي راډیو په دغه نیم ساعت کې خبری مجله کې به تاسو د افغانستان د سولې په اړه په قطر کې د روانو خبرو اترو په اړه نوي معلومات ترلاسه کړئ. کندهار ته د جمهور رئیس د سفر جزئیات هم اورېدلی سئ. نور مطالب هم لرو. تر رپورټونو مخکې خبرونو ته ورځو. نوریاس نوري د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. داسې ښکاري چې د خطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالبانو د پلاوو ترمنځ خبرو کې چې نن یې پنځمه ورځ د پرمختګ څرک نه لیدل کېږي. افغان ولسمشر اشرف غني کندهار ته د سفر په ترڅ کې د سولري برېښنا یوه ستره پروژه پرانستله. د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران به د یورانیمو د غني کولو اندازه له ټاکلي حد لوړه کړي. خبرونو تفصیل. د سحکاری چې د خطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو کې چې نن پنځمه ورځ د پرمختګ څرک نه لیدل کېږي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې ښې مختزي، خو تر اوسه کوم جوړ جاړی نه دی شوی. امریکایي چارواکو ویلي چې د سولې تر هر تړون مخکې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو او پر امنیتي ضمانتونو سربیره باید د اوربند او د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پر مسلو هم سلا وشي. امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ دغه ووم دور خبرو نتیجه لا معلومه نه ده چې د قطر پلازمینه دوحه به د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو د یوې بلې غونډې چې د افغاني ډیالوګ نوم ورکړل شوی کوربه وي. دا خبرې چې مشري به جرمني او قطر په ګډه کوي تنظیمونکو ویلي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي به د عادي افغانانو په توګه پکې ګډون کوي او هیڅ یو به د خپل لوري استازیتوب نه کوي. خو د افغانستان جمهوري ریاست ویان تیر ورځ ویل چې د دې غونډې په اړه جزئیات نه دي ورسره شریک شوي او نه هم د ګډونوالو اړه معلومات لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا دوه پروژې چې په دې هیواد کې تر ټولو لویه شبکه بلل کېږي پرانستلې. په دامان ولسوالۍ کې دغه پروژې چې د 10 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري د خصوصي سکتور لخوا د 9 میلیون ډالرو په لګښت بشپړې شوې دي. ولسمشر غنی له خصوصي کمپنیو مننه وکړه چې دغه پروژې بشپړې کړې دي.
شرکت تمنه کو تاسو سره چې دوی د افغانستان د انرژي سکتور کې یو ډیر لوی کمرس.
کندهار له دې مخکې د برېښنا له ډېر کمښت سره مخامخ و. په تېره بیا د دې ولایت د صنعتي پارک ډېرې فابریکې د برېښنا د کمبود له وجې تړل شوې دي. ولسمشر په دې سفر کې دغه راز د کندهار هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نوم او له هوایي ډګر د کندهار ښار تر دورایي پورې شاوخوا 10 کیلومتره سړک چې نوی رغول شوی د کندهار د پخواني وژل شوي امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په نوم کړ او هغه یې پرانیست. تمه کېده چې غني به په عینومېنه کې هم یو 350 بستریز روغتون پرانیزي، خو د هغه پر ځای دغه روغتون د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرانیست. ولسمشر غنی به په دغه دو ورځني سفر کې د دې ولایت له قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا کتنې هم د کندهار په قلور چپ د کندهار په قلوردو کې پیل کړي ترسره کړي. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی دی. ازري ولسوال حمید الله حمید نن ازادي راډیو ته وویل
ازرا دیو پینزل سوراز خواوشا کیگی تی پومنگ باندی مکمل سلور طرف نا لاری باندی دی مخالیفینو پومنگ باندی لاری باندی کری دی او نموادی تزاقیا او ندوائی او نمریزان انتقالی گی و عوام پو مشکلاتو کی دی.
د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مواصلاتي لارو د تړل کېدو له امله زیخ زیات د خوراکي موادو، درملو او نورو اړینو موادو له کمښت سره مخامخ دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغې اقدام هرکلی وکړ چې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوز په نوم بیلتون پاله ډله یې تروریستي ډله ونوموله. واشنګټن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو ولویږي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بلوچستان د ازادۍ پوز یا BLA تر ډیره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې دا مهمه ده چې پاکستان کې د ترهګری اعمالو له عاملانو تنظیمونکو مالي تمویلونکو او بهرنیو ملاتړو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاږل شي. بلوچستان کې اکثره تاوتریخوالې وبخې په دې ده چې بلوڅ بیلتون پالي طبي زیرمو ته د لاسرسي په لټه کې دي او هم په عوایدو کې ښه ونډه غواړي. بلوڅان که څه هم په طبي زیرمو ډکو سیمو کې اوسي خو په خپله ډېر بېوزلې دي. د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران راتلونکي ګام اخیستو ته تیار دی او د جولای له 8 نیټې به د یورانیمو د غني کولو اندازه له ټاکلې 3.6 چې د 2015 کال په اټومي تړون کې تعین شوی و لوړ کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې حسن روحاني ویلي چې که خواشینۍ څرګندوي یا اعلامیې خپروي همدا اوس وکړي. روحاني وویل د عراک اټومي دستګاه به چې د شوي تړون پر اساس فعالیت درول شوی و بیرته خپل پخوانی فعالیت پیل کړي. د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون تر لاسلیک کېدو مخکې ایران په لوړه کچه یعنی 40% یورانیم چې ورڅخه په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کېدی شي تولیدول. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. انګلستان پچه ګټلې بیټنګ کوي. تر اوسه په 50 اوور کې د اورونو اوور کې وبخې د اټو لوبغاړو په سزیدو 315 منډې کړې دي. که هر یو لوبه وګټي سیمی فاینل ته به ووځي. سبا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بله لوبه ده له ویست انډیز سره. افغانستان تر اوسه 8 پرله پسې لوبې بایللې او ویست انډیز یوازې یوه ګټلې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله روي چهارشنبه نن د چهارشنبه ورځ د سرطان 12 نیټه د 1398 مریض هجري کال د 2019 میلادي کال د جولای له دریمې سره برابر ده. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به واوري چې د وسوالو طالبانو ویاند ویلي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې ډېر پرمختګ نه دی سوی. کندهار ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني پر سفر رپورټ درته لرو. په همدې خبرونه کې به په یو رپورټ کې واوري چې ولې د امریکا متحده ایالاتو په پاکستان کې د بلوچانو د ازادۍ پوځ یا بلوچ لیبریشن آرمي د ترورستانو په ډله کې شامله ډله بللې ده او په ازره کې د امنیتي وضعیت په اړه یوه ځانګړې مرکه لرو. د خبرونی اول مطلب مو په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو اترو په اړه دی. نن د دغو خبرو 15 ورځ ده چې د وسوالو طالبانو سیاسي نمائندگان او د امریکا د حکومت لوري د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازي زلمی خلیزاد خبرې کوي. په قطر کې یو ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د قطر دغه خبرې د طالبانو د استازو او د امریکایي چارواکو ترمنځ له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې دي. د وسوالو طالبانو ویندوی هم ویلي دي چې خبرې مثبتې روانې دي خو د کومې پریکړې یادونه یې نه ده کړې. د چارواکو یو شمېر شنونکي وایي چې ممکن په قطر کې دغه رواني مذاکرې کومه نتیجه ونه لري. دغو ټولو مسلو ته زموږ همکار اجمل تورمان په خپل رپورټ کې کتنه کړې ده.
د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې وم پړاو خبرې نن د کوم اعلامیې له خپرولو پرته پای ته ورسېدي. دا خبره یوې ډیپلوماټیکې سرچینې ازادۍ راډیو ته کړې ده. دغه سرچینې ازادۍ راډیو ته دا هم ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن سهار ناوخته د دوحې په ډیپلوماټیک کلب هوټل کې له یو بل سره لیدلې دي. د سیاسي چارو کارپوه نظر محمد مطمئن چې دغه خبرې له نږدې څاري هم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دا خبرې نن د کمپلیکلیک له خبرورو پرته پای ته ورسیږي.
تمه دا و چې په ووم پړاو کې به مسوده ترتیب او کې یو ګډ پریکلیک ته زمینه مساعده شي یا دا چې لاسلیک ته زمینه مساعده شي. ولې داسې بریښي چې لا هم په دې برخه کې تروسه پر توافق ته به دواړه طرفونه نه وي رسیدلي او دغه مذاکرات پرته له پریکړه لیک نه کېدای شي پای ته ورسیږي.
خاغلی مطمئن دا هم وی کدا سی وشی نو د دوړو خواو پر اتلونکو ناسوبې هم اغیس ډیر خنوي. خو په ورته وخت کې رویټرز خبری اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد د قول لیکلی چې خبرې په خطو غروانی دي خو کومه هوکړه تر اوسه نه ده شوې. په قطر کې د طالب استازو او افغان امریکایي چارواکو ترمن وم پړاو خبرې چې د شنبې په ورځ پیل شوې وي نن یې پنځمه ورځ ده. مخکې تر دې دا خبرې هیله بخونکې ښودل شوې. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمن د مذاکراتو په اړه دا خبرې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په ومه او اتمه نیټه دوها د بین الافغاني خبرو کوربنه هم وي. ټاکل شوې د قطر دا غونډه د برګهاف په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شي. جرمني او قطر په شریکه د دې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللې ده. او امریکایي چارواکو هم مخکې له دې تمه ښودلې چې د سپتمبر د میاشتې له راتلو مخکې به افغانستان د سولې په برخه کې ښه خبرونه ولري.
په دوحه کې د بحرانونو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د امریکا د یورک پوهنتون استاد سلطان برکات پر ټویټر لیکلی دی چې د جرمني په شراکت د جولای په ومه او اتمه نیټه باندې د غونډې د جوړولو په تمه دي چې په هغه کې به د ده په لیکنه افغانان ورونه او خویندې ګډون کوي. او د هیله څرګنده کړې ده چې د انټرا افغان په نوم باندې چې د لیکلي یعنې د افغانانو ترمنځ د یو ډیالوګ یا د خبرو د پایل لپاره به یو موثر ګام پورته شوی وي. د یک شنبه او دوشنبه په ورځو باندې د دغې غونډې له جزئیاتو به تاسو د ازادي راډیو په خپرونو کې خبرو. تاسو که انټرنیټ لرئ نو لطفا پر انټرنیټ باندې د ازادي راډیو ټکی کام په ادرس باندې تاسو زموږ خپرونې تعقیبوئ. دلته زموږ د ټویټر او فیسبوک ادرسونه هم شته چې تاسو پر دغه سې مهمو ورځنیو مطالبو باندې وخت په وخت خبرېدلی سئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان جمهور رئیس نن سهار وختي کندهار ته ولاړ. د ازادي راډیو خبریال له کندهاره په خپل رپورټ کې وایي چې جمهور رئیس کندهار ته تر رسیدو وروسته د کندهار نړیوال هوایی ډګر د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر ونوماوه او هلته یوه جاده هم چې تازه جوړه سوې وه د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په نوم کړه. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې هلته ځینې عام المنفیه پروژې هم افتتاح کړي دي. د دغه سفر نور جزئیات به صادق رشتنی له کندهار په خپل رپورټ کې وړاندې کړی.
ولسمشر غنی کندهار ته په خپل دوه ورځنی سفر کې لومړی د کندهار وای ډګر د احمدشاه بابا په نوم کړ. وروسته د 2.8 میلیارد افغانۍ په ارزښت له درای څخه تر وای ډګر پورې جوړه سوې جاده چې 14.5 کیلومتر اوږدوالی او 8 متر بر لري پرانستل. له هغه وروسته ولسمشر غنی په دامان ولسوالۍ کې د 10 میگا واټ فزرپیت د 10 میلیون ډالر په لګښت د سولری برېښنا دوی پروژې هم پرانستلې. شاغلی غنی دا سولری پروژې د کندهار د برېښنا د سنځ د اواري لپاره غټورې وبللې. په پام کې و چې ولسمشر به د کندهار په عینومېنه کې د 540 میلیون افغانۍ په لګښت یو 350 بستریز روغتون هم افتتاح کړي. خو وروسته پلان تغیر سو او دغه روغتون پرانستنه د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وکړه. د دغه پروژو تر افتتاح وروسته جمهور رئیس د کندهار په کلي اردو کې د دغه ولایت د ځوانانو، ښځو او دیني عالمانو سره جلا جلا لیدنې پیل کړي چې د چارواکو په وینا نن د ورځې تر پایه به دوام وکړي او سبا به جمهور رئیس د کندهار د ولسي مشرانو یوې لویې غونډې ته خبرې وکړي. تمه ده چې ولسمشر به په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر او دغه راز د کندهار په دولتي ادارو کې د ځینو چارواکو د عدلون بدلون په اړه څرګندونې وکړي. تر دې مخکې د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت په معرف برېښنا او عامې روغتیا ریاست کې د یو شمېر ستونزو شکایتونه کړي او په دغه ادارو کې د پراخ بدلون غوښتنه کړې وه. ولسمشر به کندهار ته تر دوه ورځې سفر ورسته څنګلوري زابل ولایت هم سفر وکړي. د ولسمشر د سفر لپاره په کندهار ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. ځینې لارې او واټونه چې ولایت مقام او دغه راز د یادو پروژو سیمو ته نږدې دي د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي.
د کندهار ته به د افغانستان د جمهور رئیس دغه سفر تعقیبوو. تاسې زموږ پر ویبپاڼه جزئیات وخت په وخت کتلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام له کندهار ورځو. د کندهار همسایه ولایت اروزګان ته په اروزګان کې خلک وایي چې امنیت ورځ په ورځ خرابیږي او د دوی ژوند یې سخت زیات متاثره کړی دی. په دې ولایت کې خلک د بیلګې په ډول د ازادي راډیو خبریال ته وایي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او دوی مجبور دي چې د یوه ټلیفون لپاره اوشت مزل وکړي او حتی ډیر پیسې مصرف کړي. د ترینکوټ له شاره زموږ د خبریال شریف الله شرافت ځانګړی رپورټ واوري.
د اروزګان ولایت خلګوي وسلوال طالبان د سپار په توګه کاروي او په ژوند کې له هر ډول امکاناتو به برخي کړي دي. د ترینکوټ شهر او یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې یوه ښه بېلګې مخابراتي شبکې دي چې له تیرو درې کلونو راهیسې د ځانونه د خوندیتوب په موخه دا مو خلکو پر مخ تړلي او خلک یې له دغه ستر نعمته بې برخې کړي دي. یاد خلک وایي د مخابراتي شبکو نه فعالیت زیات وخت له ستونزو سره مخامخ کړي. د ترینکوټ شهر یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم نجیب الله تنها دی. تقریبا درې زیات کم درې نیم کال څلور کاله کېږي په ولایت اروزګان کې شبکو فعالیت پرېښی دی. موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړي یو.
زما نوم رفیع الله دی. د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. زما پلار دی خدای پاک وبخشي هغه چې هغه مړ و نو موږ یې چا ته زنګ منو سوالی نو څوک خبرېدل.
زما نوم ذبیح الله دی. هلته خو چې دی په نام شبکه کار نه کوي. بیا چې موږ راځو پسیو ته راځو د هغه سره بیا تماس نیسو. دې باندې درې نیم څلور کاله کېږي چې طالبان راغلی دی. دغه عمل دغه نخوالې رامنځته سوي دي نو دغه کار دی د مشکلات زیات هغه پیش کړی دی.
د ترینکوټ ښار دغه اوسیدونکي زیاتوي چې د وسلوالو طالبان له لوري د مخابراتي شبکو تړل کېدو نه یوازې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي بلکې د هټیوالو پر کاروبار یې هم منفي اغیزه کړي. حضرت الله په ترینکوټ ښار کې د موبایلونو یو هټۍ لري او په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې پروت دی. د ازادي راډیو ټول چې د کور کرایه او د اولادونو لپاره ډوډۍ د همدې د موبایلونو له هټۍ څخه لاسته راوړي. خو نوموړي وایي لکه چې وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې نو کاروبار یې په ټپه درېدلی.
اوس خو زموږ سوداوي پر نیمه درېدلې دي. یعنی د نیمه عیسه یې نسته نسبتا پخوا ته، ځکه په پیش کې چې لارې ایله وې موږ ښه سوداوي کېدلې، دوکانداري ښه سمه وه، ځکه د وطنو څخه خلک راتلل او په ضمن کې شبکې هم ورسره ایله وې. یاره خو موږ داسې وو چې پخوا تخمینا د ورځې موږ 15,000 20,000 سودا کوله، اوس په اوسني حالت کې 15,000 20,000 نو ولاړ. دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو سره مخ په عموما کې ټول بازار د دې مشکلات سره مخ دی، یوازې نه ټول دوکانداران د دې مشکل سره مخ دي.
تر درې کلونو وروسته اوس مهال یوازې په ترینکوټ ښار کې یو شمیر مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د هغو د ټیټ کیفیت څخه هم خلک تر پوزې راغلي دي. چې نه یې 2G انټرنیټ کار کوي، نه یې 3G انټرنیټ کار کوي، او هر یو کس چې اړیکه نسي په لس ځله هم نسي توانېدلی چې له خپل یو دوست سره اړیکه ونسي. په ورته وخت کې د اترا مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې تړلې، خو لامل یې نامني او وسلوال طالبان یادوي. په اروزګان ولایت کې د اترا د برخې مسؤول احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو په مسؤلینو په زور تړلې. دی وایي تر هغو به په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې تړلې وي تر څو چې امن نه وي راغلي، او په خبره یې چې خلاصون یې د دوی تر واس پورته خبره ده.
افغانستان کې نو بنا هم دوی هغه خپل امتحانو سکتورونه راکښته کړل چې هغه لیرې مسیر کې کار ونه. نو په ترینکوټ کې د مثال د خبرې په اروزګان ولایت کې اووه دېرش بیسم پایې دي. د اووه دېرش پایو ته تقریبا دوې پایې فعاله دي صرف داخل د ښار کار.
د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا هغه خبرې رد کړې چې ګڼي دوی چې ملکي خلک د سپر په توګه کاروي او څلورویشت ساعته دې مخابراتي شبکې تړلې وي. کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی یوازې د مخابراتي شبکې د موقت وخت لپاره د ملکي خلکو د خوندیتوب په موخه تړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له تیرو درې کلونو راهیسې په کې د جګړې ډګر تود دی. د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله له تیرو درې کلونو راهیسې شاوخوا نوي سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي راډیو اوریدونکو سبا به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام لپاره خپل وروستۍ مسابقه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له ویست انډیز سره مخامخ کیږي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه اته مسابقې بایللې دي، سبا یې نهمه او وروستۍ مسابقه ده. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لوبډله به سبا مسابقه وګټي که وبایلي؟ که د افغان بیسیم تلیفونونه لري، افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې موږ ته پیغامونه راواستوئ، په دغه خپرونه کې به یې وروسته درته خپاره کړو. تاسې څه وړاندوینه کوئ د افغانستان د لوبې په اړه؟
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پرون اعلان وکړ چې په پاکستان کې د بلوچانو د جلای غوښتونکو ډلې چې بلوچ لیبریشن آرمی ورته ویل کېږي نوم یې د بهرنیو تروریستانو په لیست کې اچولی دی. د پاکستان حکومت نن د امریکا د اقدام هرکلی کړی دی. دا چې ولې د بلوچانو د بیلتون غوښتنې ډله د امریکا له لوري د تروریستانو په ګروپونو کې معرفي شوې ده او د پاکستان حکومت نور په دې ارتباط څه ویلي دي، دا به د پامیر ساحل په رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه د بلوچانو ازادۍ لخکر یعنی بلوچ سلیبریشن آرمی بی ایل ای د بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه د نومولو اعلان وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ماخوستن مهال په یو بیان کې ویل چې بلوچ سلیبریشن آرمی یوه بیلتون پاله ډله ده چې عموما د پاکستان په بلوچستان سیمو کې امنیتي سرتیري او ولسي وګړي په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي بی ایل ای د 2013 زیږیز کال پر مهال یو شمیر ترهګر بریدونه کړي او بیا په بلوچستان کې پر چینایي انجینرانو، په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ او روان کال په گوادر کې پر 15 ستوریز هوټل د حملو مثالونو په ورکولو دا د ترهګرې ډلې په توګه نومولې. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه شپې مهال په یو لنډ بیان کې هیله ښودلې چې د بهرنیو ترهګرو ډلو په نوملړ کې ورداخلېدل به د بی ایل ای د فعالیتونو لپاره ځمکه تنګه کړي. بلتون پالې بلوچ سلیبریشن آرمی د 2013 زیږیز کال په اګست کې د بلوچستان په چاغي کې پر یو بس د ځانمرګي برید ذمهواري منلې وه. په هغه بس کې چینایي انجینران ناست ول چې د دالبندین هوایي ډګر ته روان ول. تر دې وروسته دې ډلې په نومبر کې په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ برید ذمواری ومنله او ویل چې درو وسلوالو یې حمله کړې وه. د 2019 زیږیز کال په مې کې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر پرل کانټینټل هوټل په برید کې 15 کسان ووژل شول. پر هوټل درې وسلوالو برید کړی و چې له امنیتي سرتیرو سره تر ساعتونو نښتې وروسته ووژل شول. بیلې د هغې حملې ذمواري هم منلې وه. بیلې د چین پاکستان اقتصادي پروژو په ځانګړي ډول په بلوچستان کې د چینایي فعالیتونو مخالفه ده او دریځ لري چې د بلوچانو پر خاوره دا ډول پروژې د استحصال معنا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د بلې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې ذکر هم شوی او پکې راغلی چې امریکا جیش العدل ډله چې پخوانی نوم یې جند الله او هم د بهرنیو ترهګرو ډلو نوملړ ته ورچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جند الله یې لومړی په 2010 زیږیز کال کې ترهګره اعلان کړی و، خو دې ډلې په 2012 زیږیز کال کې خپل نوم بدل کړ. بیان زیاتوي چې جیش العدل ډلې په ایران کې پر ولسي وګړو او حکومتي چارواکو یو شمېر حملې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د جیش العدل ډلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بلوچستان کې د بلتون پالو ډلو فعالیتونه د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته په 1948 زیږیز کال کې پیل شوي ول، خو وروسته یې شدت کم شو. په 1980 لسیزه کې بیا بلوچ ملتپاله بلتونپالو څو کاله د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه وکړه چې پر ضد یې د پاکستان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات وکړل. د بلوچ لیبریشن آرمی نوم هماغه مهال په لومړي ځل اورېدل شوی و. تر دې وروسته شاوخوا دوه لسیزې په بلوچستان کې کراري وه او د بلتونپالو ډلو فعالیتونه نه تر سترګو کېدل، خو له 2000 زیږیز کال راهیسې بیا د حملو خبرونه خپرېدل شروع شول. په ځانګړي ډول په 2006 زیږیز کال کې چې د پاکستان پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال د بلوچانو یو مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر او ګورنر نوابزاده اکبر بوکټی وواژه، نو د بلتونپاله وسلوالو ډلو بریدونه او فعالیتونه هم پراخ شول. پاکستان هم هغه کال بی ایل ای ترهګر ډله اعلان کړه.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په ورسو د لوګر د ازری ولسوالۍ ته په دغه ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې امنیتي وضعیت هر ورځ تر بدی خرابېږي. د ازری ولسوال حمیدالله حمید د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې که دوی ته د دغې ولسوالۍ ته تللې لارې ژر خلاصې نسي او دوی ته مرسته ور ونه رسېږي نو هلته به یو بشري ناورین رامنځته سي. دا چې ولې له ښاغلي حمید سره د نسیم شفق مرکه واورئ.
د ازرا دیو پینزل سوراز خواب شاکی گی تی پومنگ باندی مکمل سلور طرف نا لار باندی دی مخالفینو پومنگ باندی لار بندی کری دی او نمواد ارتزاقیه او ندوائی او نمریزان انتقالی گی او عوام پو مشکلاتو کی دی.
ولسوال سیب او بخی زما پختنم داو چه ولی تاسو دا خپل شکایت مرکز دا لوگر تا یعنی سیمیزو چارواکو سرا دا مشکلات ندی شریک کری او کابل تا موال ور کردی کنه ولی اقدام نده سوی؟
جناب اقدام سوی دا نن دریم ورځ ده چې په خاکي جبار باندې کاروان را روان سوی ده. خاکي جبار نه په دغه چې په زنغوزۍ باندې چې دا راځي نو دا شینونه ډېر راغلي دي او مخکینی سړک په کلي شکل باندې تخریب سوی ده.
ولسوال صاحب ستاسو امکانات هلته څنګه دي؟ پوځي امکانات هم څنګه دي او خلک په څه حالت کې دي؟ د ژوند اسانتیاوې سهولتونه ورته څنګه دي؟
سهولتونه د عوامو په نسبت باندې په کلي شکل باندې خراب دي او خلک شکایتونه زخ ډیر لري او د دولت په حساب باندې دولت دومره مشکل نه لري لکه څومره چې عوام مشکل لري.
نو تاسو په نظامي لحاظ امکانات او تجهیزات لري ځکه تاسو خو ویل چې معاصره یاست؟
موږ معاصره یو خو الحمدلله د مدینه مو مخکې او پرونه هم درې باله تیاری راغلې موږ ته مهمات او شیان قطع کړل او نور هم را روان دي. کمانډو را روانه ده او په زیمن کې ورسره اضافه ملي اردو راځي. نو موږ ولایت په جریان کې ده. امید ده چې موږ ته سبا بېګا ته یا بله ورځ ته کمانډو هم کوزه کړي.
که چیرې مرستې ونه رسېږي خلکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله دوایي غذایي مواد او داسې نور ضروري او هغه لومړني مواد چې دي نو څه ګمان کوئ چې د خلکو مشکلات به لا پسې ډېر سي؟
موږ سره کومک ونه شي او دوامدار دغسې لارې بندې وي نو غټ ناورین سره موږ مخ کېدای شو.
دا د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ له ولسوال حمیدالله حمید سره د ازادي راډیو د خبریال مرکه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وروستۍ لوبه لري. د ویست انډیز د لوبډلې سره افغانستان تر دې مخکې اته لوبې بایللې دي. دلته ځینې اوریدونکو چې د افغان بي سیم ټلیفونونه لري په 1313 شمېره باندې خپل نظر استولی چې څه فکر کوي. فدا محمد له شاولي کوټه لیکلي دي د افغانستان د کرکټ ټیم به لوبه وګټي. ولی محمد د هلمند خلی کلی کېدای سي چې وی بایلي ولی چې د ورختای په حال کې معلومیږي. عبدالعزیز له زابل لیکلي ټول افغانان و دغه اخري سیالي ته سترګې په لار دي. خدای دې وکړي چې دا سیالي افغانان وګټي. حبیب الرحمن افغان له هلمند لیکلي کا اصغر افغان د ګلبدین نائب سره د لوبډلې مشرکی رښتینی همکاري وکړي افغانستان به سبا بریا ترلاسه کړي. کبیر ستومان د زابل څخه لیکلي زما په نظر چې ګلبدین له کپتانۍ څخه باید لري سوی وای. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي کوي وګټي یا یو بایلي ګټه نه لري ځکه چې افغانستان اته مخکنی لوبي بایللی دي. نو دا ورکه امادګي ولري یا یې ونه لري دا به د لوبي د ګټلو سره د افغانستان د لوبډلې سره ډېره مرسته ونه کړي. یو بل اوریدونکی د غزنی څخه لیکلي بشیر احمد د کندهار څخه لیکلي دي ډیره غلطي وسوه چې زموږ قهرمانانو فزیکی شخړه سره وکړه. دا زموږ د لوبډلې بي عزتي وه. زه نه پوهېږم چې دوی کومې فزیکي شخړې ته اشاره کړې. اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه، خو راډیو نور پیغامونه هم را رسېدلي دي، خو په بله خپرونه کې به یې درته خپاره کړو چې زما همکاره فرشته نګای وړاندې کوي. په اوو بجو باندې اوریدونکو په یاد ولري چې د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل کېږي، نو که وخت لري او حوصله لري را سره اوسئ. زه اجازه غواړم فرشته پروګرام ته بخیر راغلی.